آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
د پاکستان فوج وای چې د هوایي قواو په بمباریو کې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې درویش وسلوال وژل دي. یو لوړ پولي امریکایي مامور وای چې د جون د 13 منټې وروسته به د ایران سره په ویانا کې مذاکرات څور وځي نور هم دوام پیدا کاندي. او یو باروړونکی راکټ چې د نړیوال فضایي سټیشن لپاره پکې اکمالات بارو د یک شنبه پر ورځ له توغولونه لږ وروسته د ځمکې نه 30 کیلومتره پورته په فضا کې اوچاو دی. د امریکا غږ د آشنا رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې دویمې نیم ساعته پښتو خبرونه کې به د خبرونو وروسته په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرامونو د جنجال د حل د خبرو په باب یو رپورت راوخلو. بیا به د خبریال ذبیح الله غازی هغه رپورت واوري چې پکې د کونړ د ولایت د وټپور په ولسوالۍ کې یو ماشوم چې د ګوزن په مرض اخته دی هغه پلرونو ته یو مهم پیغام لري چې نه پرېږدي ماشومان یې د دغه مرض په ضد واکسین شي. د کرن خان په آواز یوه پښتو سندره هم لرو. او په اخر کې په افغانستان کې د ولایت په مقام کې د میرمنو د مقرری د مؤثریت او سنځو په باب یو مطلب هم مهروي. خدا دې اوس پوره خبرونه واوري.
ایوا لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ وايي چې په ویانا کې موجود نړیوال حیاتونه په پام کې لري چې د جون د 13 وروسته هم د ایران د اټومي پروګرام په باب خپل مذاکرات جاری وساتي. دغه امریکایي مقام دا خبره په داسې حال کې کړې چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د ایرانی هیات سره د یک شنبه په ورځ په ویانا کې څو ځلې ملاقاتونه وکړه. د امریکا په خارجه وزارت کې د ستراتیژیکي ارتباطاتو مشاور میرمن ماری حرف د امریکا غږ سره په مرکه کې ویل شاید چې مذاکرات به څو ورځې نور هم جاری وي خو د اوږدې مودې د غځولو نیت یې نه لرو. ځینې ډیپلوماتیکي سرچینې وایي چې د ایران سره وروستۍ موافقې لاسلیک کولو لپاره اصل نیټه د جون 13 نه بلکې د جولای 9 ټاکل شوې ده. د ویانا په مذاکراتو کې له امریکا نه علاوه فرانسا، برېټانیا، روسیا، چین او جرمني هم ګډون کوي. د پاکستان پوځ وایي چې د هوایي قواو جټ الوتکې د افغانستان د پولیسو سره چیرما په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسی په قبایلي علاقه کې د پاکستاني طالبانو پټ ځایونه بمباري کړې دي او دیرش وسلوال جنگیلی وژل دي. د پاکستان د پوځ یو مطبوعاتي بیانیه چې د یک شنبه پر ورځ خبره کړې ده وایي چې جټ الوتکو له طالبانو د مهماتو ټیپوګانې په نښه کړې وي. په بیانیه کې ادعا شوې ده چې یو شمېر خارجي جنگیلی هم په پورنیو بمباریو کې وژل شوي دي خو د هغو د هویت په باب څه نه دي ویلي او نه دا خبره کړې چې هغو له چا سره جنگېدل. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسی او د خیبر په ایجنسی کې د 2014 میلادي کال نه را په دې خو هوایی او ځمکني عملیات کوي چې تر اوسه پورې دوام لري. دغه قبایلي علاقې ډېرې لږ پرتې دي او آزادو ژورنالیستانو ته حکومت هم اجازه نه ورکوي چې دغه سیمو ته سفر وکړي. نو ځکه د پاکستان د پوځ د دې ډول اداګانو د واقعیت معلومول ګران کار دی. پاکستانی چارواکي وایي چې 200 وسلوال طالبان وژل شوي او په مقابل کې 340 عسکر د طالبان سره په جنگ کې لاسه ورکړي دي. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د پاکستان له قبایل علاقو نه زیات شمېر وسلوال افغانستان ته اوړي. دا واشنگټن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د یونان صدر اعظم الکسی سپراس د اکشن بیا پر ازویل چې بانکونه به وتړل شي او له بانکونو نه به د پیسو وستل محدود شي. ښاغلی سپراس دا تبصره په داسې حال کې کړې چې له اروپایي اتحاد او نړیوالو پور ورکوونکو ادارو سره مذاکرات د ژورو اختلافاتو ښکار شوي دي او د هغه په غوښتنه د یونان پارلمان پریکړه وکړه چې د جولای په 15 به د یونان ولس په یوې ټولپوښتنې یا ریفرنډم کې ګډون کوي. هغوی به د اروپایي اتحاد سره د یونان د مذاکراتو او د نړیوال بانکونو د شرایطو د منلو او یا نه منلو په اړه تصمیم نیسي. سپراس به پا په یوې تلویزیونی وینا کې خپل ولس ته وویل چې نړیوال پور ورکوونکي ادارې په یونان کې د روان اقتصادي بحران مستقیمه ذمواري په غاړه لري. که یونان له اروپایي اتحاد او نړیوال وجهي صندوق سره موافقې ته ونه رسیږي نو شاید چې د یوروزون له غړیتوب نه یوباسي. یونان سبا د سه شنبې ورځې پورې وخت لري چې د نړیوال وجهي صندوق د تقریبا 1.8 میلیارد ډالر لپاره پیسې پیدا کړي. په افریقایي هیواد برونډۍ کې د نښت او تشدد له امله 2 کسان مړه شوي دي. دغه نښتې په داسې حال کې زیاتې شوي دي چې بله میاشت په دغه هیواد کې د جمهوري ریاست انتخابات کیږي او له خلکو سره اندېښنې پیدا شوي دي. د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو د پارلمان او جمهوري ریاست له انتخاباتو سره مقاطع اعلان کړی ده او وایي فکر نه کوي چې د جولای د 15 نیټې انتخابات به پاتې لنډ او سرته ورسیږي. له بلې خوا د برونډۍ د پارلمان رئیس بلجیم ته تښتېدلی دی او وایي چې ژوند یې په خطر کې و. د انتخاباتو د کمیسیون او قانوني محکمې ځینې قاضیان او لوړ پوړي غړي هم د نیولو له ویرې خارج ته تښتېدلی دي. د جمهور رئیس نوکورو نزیزا په ضد روان پاڅون له امله 100,000 خلک ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلی دي. د پنجشنبې په ورځ په پایتخت بونجومبرا کې 100 محصلین د امریکا سفارت ته په زور ورننوتل او د سیاسي پناه غوښتنه وکړه. جمهور رئیس نزیزا دوهم مرستیال هم ګمان کیږي چې په بلجیم کې خلومړی مرستیال اوس هم په پایتخت کې موجود دی. د دغه هیواد سترې محکمې فیصله کړې وه چې جمهور رئیس د دریم دورې لپاره ځان کاندیدولی شي، ځکه چې د محکمې په وینا هغه په 2015 میلادي کال کې د مستقیمو انتخاباتو له لارې نه بلکې د پارلمان خوا مستقیما ټاکل شوی و. کویټي چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ د شیعهګانو په یو جماعت باندې ځانمرګ برید کوونکي پیژندلی دی او د سعودي عربستان تابع و. د کویټ د کورنۍ چارو وزارت د یکشنبې په ورځ ویل چې په کویټ کې د جمعې د ورځې برید د فهد سلیمان عبدالمحسن القبا په نامه یو ځوان سرته رسولی و او په کویټ کې په غیر قانوني توګه اوسېده. په دغه حمله کې 20 کسان مړه او 220 کسان زخمیان شوي. سپینې ماڼۍ په وینا کې په ټونس، فرانسې او کویټ کې مرګانې حملې غندلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشیبان کې مونږ او د اروپایي اتحاد غړو ملکونو مشرانو هم په کلکه غندنه کړې ده. د اسلامي دولت ډلې دغو حملو ذمواري قبوله کړې ده. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. یو امریکایي فضایي راکټ چې 2 پکې 9 سپارو او د نړیوال خلای سټیشن لپاره پکې 2,300 ټن اکمالات بارو د یکشنبې په ورځ فضا ته رتغول نه لږ وروسته په هوا کې وچاوده او د اټلانټیک په سمندر کې ټوټې او پارچې راولوېدې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا یو لوړ رتبه چارواکی وایي په ویانا کې د ایران په اټومي خبرو کې ټول شامل خواوی پلان لري چې د جون د 1.5 نیټې نه وروسته د هم خبر جریان پیدا کاندي. د امریکا غا خبريال پام دوکن په دې باره کې لژنو نه یو رپورټ را لګل چې دا د خلاصې واوري.
دغه چارواکي دا تبصره پرون د شنبې په ورځ په داسې حال کې وکړل چې د امریکا د بهرانه و چار وزیر جان کیری د ایران د لوړ رتبه مرکچانو او د نړۍ د قدرتونو د زینو استاد سره چې په دغه خبرو کې شامل دي په ویانا کې خبري وکړه. دغه حکومتي چارواکي دا هم ویلي امریکا د ایران د بهرنۍ چارو د وزیر محمد جواد ظریف په پریکړه باندې نه ده نارامه شوی چې د ټاکلې نیټې نه د مخه چې 2 ورځې ورته پاتې دي د خپل حکومت سره د سلام مشورو لپاره د یو لنډ وخت لپاره تهران ته ولاړ. دغه چارواکي نه ویلي توقع کېدله چې په خبرو کې ګډون کوونکي د مذاکرو په وخت کې به ویانا ته ځي راځي. د ستراتیژیکي اعتبار لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت لوړ رتبه مشاور ماری هارف د امریکا غږ سره په مرکه کې دا هم ویلي چې احتمال لري مرکچیان به د جون د 1.5 نیټې نه وروسته یو 2 اضافي ورځې ونیسي. میرمن هارف ویلې مونږه هیڅ ډول د مودې د اوږدولو انتظار نه کوو، مګر که یو 2 اضافي ورځو ته ضرورت ولرو نو احتمال شته دی. نو مونږ دا داسې ګڼو چې د امکان تر حده پورې دی قوي موافقه وشي. مرکچانو د خبرو په باره کې څه ونه ویلې، مګر مهم موضوعات د ایران په خلاف د اقتصادي بندیزونو د لری کولو موده او د ایران د اتمی مرکزونو تفتیش دی. یو شمیر چارواکو داسې نښه نښانې څرګندې کړې دي چې سخت موضوعات لا حل شوي نه دي. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند نو وایي مهمې ستونزې لا په ځای پرتې دي. د اروپایي اتحادیې لوړ رتبه مشاور فدریکا موګرینی پرون د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په ویانا کې مذاکرې تل مشکل وي، که قوي سیاسي اراده موجوده وي نو مراکچان موافقې ته رسیدلی شي. د ده هم وویل کله چې د وخت خبره شي نو مراکچانو نرمښت ښودلی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورنت فابیوس د شنبې په ورځ نو وویل په درو شرطونو باندې لا تر اوسه کار کول پکار دي چې د یوې کامیابې موافقې ډاډ ورکړي. نو ده وویل درې شرطونه دا وو چې ایران باید د مشکوکو اتمي مرکزونو تفتیش، د هیواد پلټنې حدود او د پرمختګ ظرفیت، او داسې میکانیزم ومني چې که ایران د موافقې له مادو نه سرغړونه وکړي نو په دغه هیواد باندې د اقتصادي بندیزونه بیرته ولګول شي. مراکچان کوشش کوي چې هغه اختلافات لرې کړي چې د اتمی انرژي د بین المللي ادارې د مفتشانو د تفتیش په باب شته دی، چې په دې کې هغه مرکزونه هم شامل دي چې احتمالا نظامی اړخ ولري. ځینې ډیپلوماتان بیا وایي د موافقې لپاره واقعي نیټه د جون دیرشمه نه بلکې د جولای نهمه نیټه ده. د دغې ورځې نه وروسته د کانګرس که د کره کتنې موده به له دیرشو نه تر شپېتو ورځو پورې وغځول شي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اختکیدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو، کس هم په یو شمیر ولایتونو کې ځنې کورنۍ خپل ماشومان ته د پولیو یا د گوزن واکسین نه ورکوي، خود کونړ د ولایت د وټپور په ولسوالۍ کې په ګوزنخته یو کوچنی دغه کورنۍ ته یو پیغام لري. خبریال زبیح الله غازی په دې باب داسې رپورټ راکوي.
ما دا فکر کاوه چې زه مکتب ویم چې آینده لپاره یو څه رانه جوړ شي.
قابول اسکلن وحید الله لا په خو بد نه پوهېد چې د ګوزن لا علاج څه پیړی وه او په غبرګو پخوې شل کړی دی. هغه وایي په لومړي سر کې د خپل معلولیت له زندګۍ سخت کړی ده، خو وروسته یې ژوند کولو ته یو څه هیلې راوټوکېدې. هغه په تنه ډنګر وجودي کوچنی خو خپلې راتلونکي ته له ګڼو هیلو سره خپله مبارزه تونده ساتي. وحیدالله له امریکا غږ سره په مرکه کې وایي په پېښور کې ګوزن وهلی او له کوچنیوالي نه د خپلې راتلونکي په فکر کې دی. هغه اوس د ښوونځي په اتم ټولګي کې زده کړې کوي او غواړي ډاکټر شي. دلیل یې په خپله وایي.
ډاکټري داسې غواړم چې آینده کې زما دغه سنی می دی، هغې وخت کې چې زما دا دغه شوی وي واکسین شوی وي یا څه بل علاج می شوی وي نو ولې به داسې مایوب به وم.
د وحیدالله شته یوازینی سایکلم له کاره لوېدلی او ښوونځي ته نږدې نیم کیلومتر په خاپوړو ورځي. هغه د جامو ګنډل هم زده کړي دي. واحد الله وای خیاطی څو کاله مخکې زده کړې خو په ښوونځي کې د درسونو له کبله اوس د جامو ګنډلو ته نه وزګاریږي او یوازې د خپلې کورنۍ د ماشومانو کالي ګنډي. نوموړی هغه کسانو ته چې د پولیو له واکسین نه کرکه کوي یو پیغام هم لري.
هغه خلکو ته مې دا پیغام دی چې دغه سنې مې دی باید چې وړو ماشومانو ته مخکې نه مخنیوي د واکسین وشي، باید چې دغه نشي، وایي چې مایوب توب نشي، وایي چې روغ نسل پاتې شي.
د دغه الک مشر ور عبد الله جواد نومیږي. هغه وای په پیښور کې اوسېدل چې ورورې په پل جخته شوی دی.
هغه وخت سره موږ پوه نه شو او نه د مرسته څوک حادثه شنه وو، نه داسې ښه دوایانې وې، نه ښه ډاکټران وو، نه ښه علاجونه وو. ډاکټرانو کلیوالې هغو ته هغه ستنې منې وکړې، خو بالاخره دا پل جو موږ نه خراب شو.
نوموړی وایي ورورې په خوا سایکل لره، خو د کلونو په تېرېدو سره هغه زوړ شوی او غریبي پې دومره زورهوره شوی چې د بل د اخیستو وسې نه دی پاتې.
بیا مکتب تبدیل شو، هغه لاړو اوسې ساحه یو څه اندازه لرې شوې ده، سایکل یې بیا ورکړې وه، سایکل یې خراب شو. ونه داسې موسې شته چې سایکل دلته راشي، نو اوس دا سایکل خراب دی، ماته بالکل د استفادې وړ نه دی، بس په خپل خاپوړو باندې مکتب ته ځي.
که څه هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځینې خلک د ګوزن له واکسین کرکه لري او وایي کوچنیانو ته له ګټې زیانونه ډېر دي، خو روغتیا پال وایي د هغه دوو څاڅکو په برکت ماشومان له دایمي پلج نه خلاصې مومي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کنړ.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي وحدت حکومت دوه والیان مقرر کړی دي. معصومه مرادی د رایکوندی د ولایت په مقام کې او سیما جوینده د غور د ولایت په مقام کې مقرر شوې ده. خو په دای ګوندی کې د معصومه په مقرره باندې اعتراضونه شوي او تر اوسه کار لا نه دی پیل کړی. موږ د محلي ارګانونو د خپلواک ادارې د نتاق تواب غورزنګ، د ښځو د حقوقو د مبارزې علي کوچی او د بامیانو د ولایت د پخوانی والی او حبیبي سرابي سره مرکه کړې دي او په دې غږیدلې چې د خزو د والیانو موثریت او ستونزې به سوي.
د راپورټونو له قراره د معصومه مرادی د مقررې په برخه کې هم په دایکونډي او هم په بامیانو کې خلکو اعتراضونه کړې دي او د حکومت د دې فیصلې سره موافق نه دي. تواب غرزنگ وای
اعتراض او مخالفت حکومت تصمیم سره د خلکو مشروع حق دی چې خلکو د دې مخالفت او د اعتراض د حق احترام کو او دا مثلا چیرو کوشش کو چې ډیر ژر دا وضعیت مشخص شي.
تواب غرزنگوی د افغانستان د حکومت او د سیمهیز ادارې کوشش داده چې د محلي حکومتونو په مختلفو بستونو کې د خزو ونده لا ډیر شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جلال خان جمهور رئیس وعده کړی و چې د حکومتدارۍ په مختلفو سطحو کې به خزو ته بارزه ونډه ورکوي. دا د هغې ژمنې یوه برخه ده چې موږ اوس د افغانستان د محلي حکومتدارۍ په تر ټولو لوړو بستونو یعنې د والیانو په بستونو کې دوه ښځې لرو چې یوه اغلې معصومه مرادي ده د دایکندي ولایت لپاره ګمارل شوې ده او بله
تواب غرزنگوی میرمن مرادی او میرمن جوینده دا لیاقت او اهلیت لري چې په امنیتی، انکشافی او حکومتي چارو کې بهبود راولي. دی وایي اول د والیانو په حیث د دې میرمنو موثریت ارزیابي شو او بیا مقرر شوي. تر اوسه پورې یو تعداد والیان مقرر شوي دي چې دوه پکې ښځې دي. د افغانستان د ملکي خدماتو په قانون کې دا مسله واضح ده چې د هر ولایت اوسیدونکي په هر بل ولایت کې کار کولی شي او داسې کوم حد هم نشته چې په څلور دېرش ولایتونو کې د حتمن دومره والیانې وي، خو حتمي شرط لیاقت، کفایت او موثریت دی. په قانون کې خو په ټولنه کې د ښځو په عادلانه ونډې باندې تاکید شوی دی او د افغانستان حکومت متعهد دی چې د محلي ادارو په مختلفو مقامونو کې ښځو ته مساویانه فرصت مساعد کړي. خو سوال دا دی که د افغانستان امنیتي وضعیت او کلتوري شرایط په نظر کې ونیول شي، نو والیانې یا ولسوالانې به څنګه چې لازمه ده هغه سه اجراءات وکړی شي؟ د ښځو د حقوقو مبارزه او په قندهار کې د چینایي روغتون نرسه عالیه کوچی وایي دا ښځو ته یو ویاړ دی چې ښځې یو بسته ولایت اداره کړی شي. عالیه کوچی وایي
څه ډېر ښه کار کولی شي چې څوک امنیت ورکړي، څوک وخت ورکړي، څوک حق او حقوق ورکړي. ښځه ډېر ښه کار کولی شي که په څنګ کې نارینه لکه ورور غوندې ورته ولاړ وي، همکاري ورسره وکړي. هغه هر څه کولی شي. اصلا زه خپله درته وایم، زه د یو وخت مثال شم که ما سره د ما همکارانو کومک نه کولی، ما نشه کولی چې د یو بسته وخت انتاسي په غاړه باندې یسم. د امنیت د نگانه ورونه مسؤلیت لري چې امنیت ورته سم کړي. د هر نگانه ورونه مسؤلیت ورسره لري چې همکاري ورسره وکړي. او که ورونه ورسره همکار نه وي، ښځه نشي کولی په یوازې ځان باندې کار وکړي.
آلیا کوچی په دې نظر ده چې ستونزې خو د هر ملک خلک لري، خو د افغانانو غټه ستونزه بې اتفاقي ده. دغه بې اتفاقي د ښځو او نارینه په کار او فعالیت کې خنډونه اچولی دي. آلیا کوچی دا مني چې د لسدو لسو کلونو نه وروسته اوس په افغانستان کې پرمختګ راغلی دی. قانون پکې شته دی، خو سوله او امنیت پکې نشته، باز خاص نشته او ګډوډي ده. نو که سوله او امن وی، والیانې به وکړی شي چې نورې ښځې، میندې او پلرونه وهڅوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته پرېږدي او د زامنو غوندې به یې تعلیم او باسواده کېدو ته پوره پاملرنه وکړي، ځکه بې سواده بنیادم داسې وي لکه سړی چې ړوند او کوڼ وي. نو په همدې حالاتو کې ښځه څنګه د ولایت چارې پر مخ بیولی شي؟ لومړنی والی حبیبه سرابي د بامیانو د ولایت چارواکې وه. د هغې تجربه دا ده چې والیانو ته نارینه وي او که ښځه مهمه ده چې ولس خپل کړي.
در حقیقت اعتماد بین مردم و بین حکومت محلی باید وجود ده. تا وقت اعتماد نباشه
اصلا باید د محلي حکومت او ولس ترمنځ اعتماد پیدا شي، ځکه اعتماد چې نه وي حکومت سم کار نشي کولی. د محلي حکومتونو چارواکي په تیره بیا والیانې چې په دغه وظیفه کې کمه تجربه لري باید د ولس زړه وساتي. د بامیانو پخوانی والی حبیبه سرابي وایي د اعتماد نه علاوه د قانون تطبیقول دي. باید حساب کتاب موجود وي، اجراءات څرګند وي، د ولس او محلي حکومت اړیکې مضبوطې وي چې د حکومت بنیاد ټینګ شي. میرمن سرابي وایي والیانې وي او که ولسوالانې، دوی باید اول په ځان باور او اعتماد ولري او بیا د حکومتي مقامونو د موقف او اقتدار په اساس اجراءات وکړي. دا وایي څرنګه چې والیان جمهور رئیس مقرروي، باید د مرکزي حکومت سره والیان او والیانې ښې اړیکې ولري چې کافي بودیجه واخیستلی شي او هغه بیا په ځای ولګولی شي. د بامیانو پخوانی والی حبیبه سرابي وایي د اعتماد نه علاوه د قانون تطبیقول دي. باید حساب کتاب موجود وي، سرګند اجراءات وشي، د ولس او محلي حکومت اړیکې مضبوط شي چې د حکومت بنیاد ټینګ شي. میرمن سرابی وایي والیان وي او کول سوالان دوی باید اول په ځان باندې اعتماد او باور ولري او بیا د حکومتي مقامونو د موقف او اقتدار په اساس اجراءات وکړي. دا وایي څرنګه چې والیان جمهور رئیس مقرروي باید د مرکزی حکومت سره خي اړیکه ولري چې کافي بودیجه واخیستل شي او هغه بیا په ځای ولګول شي. حبیبه سرابی وایي دا به موثر اقدام وي چې یوازې هم دا دوه والیان نه بلکې ډېر والیان مقرر شي.
بدون شک خود موجودیت یک ولی زن ای سبب میشه که دخترها تشویق شوند که بیشتر به مکتب برن. این چیزی بوده که در بامیان
حبیبه سرابی وایی بده که هیچ شک نشته ده چه ده خزو والیانو موجودیت د دې سبب کېدای شي چې جنکی زده کړې ته تشویق شي او همدا وجه وه چې په بامیانو کې په ښوونځیو کې د جنکو تعداد زیات شوی و. کومې کورنۍ چې نن دغه والیانې ګوري دا فکر کوي چې سبا به د دوی لور حتی نورو لوړو مقامونو ته ورسیږي. حبیبه سرابی وایي افغانان او په تیره بیا چې افغانان باسواده شي نو داسې وګڼه چې افغانستان د ترقۍ خواته پوخ ګام اخیستی دی.
د ماخوستن 9:00 او 55 دقیقې او 55 ثانیې دي. د دې ساعت مهم خبرونه تاسو ته پام راړو. د یو رستي ریپورت لمخې د یونان حکومت چې پیسې وسره اخلاص شوی او د اروپای اتحاد نور ته هم پیسې نه رسیږي نن د دوشنبه پورې سهار وختي د ټولو بانکونو او سټاک د بازارونو تړلو احکام صادر کړل. د یونان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې وکړه چې موجوده اقتصادي بحران په دغه هیواد کې ورځ په ورځ سختېږي. صدر اعظم الکسیس سپراس په تلویزیون باندې وینا وکړه او فقط څو ساعته وروسته نوي اقدامات اعلان کړل چې اروپای اتحاد د مرکزي بانک نور ته د عاجلو پیسو د نه لیږلو لیک را ورسېده. یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ وایي چې په ویانا کې موجود حیاتونه په پام کې لري چې د جون د 10مې وروسته هم د ایران د اټومي پروګرام په باب خپل مذاکرات جاري وساتي. د امریکا په خارجه وزارت کې د ستراتیژیکي ارتباطاتو مشاور میرمن ماری حرف له امریکا غږ سره په مرکې کې ویل چې شاید مذاکرات څو ورځې نور هم جاري او د اوږدې مودې پورې د نیټې د غځولو اراده نه لري. د پاکستان پوځ وایي چې د هوایي قواو جټ الوتکې د افغانستان د پولیسو سره چیرمه په شمالي وزیرستان او د خیبر په قبایلي ایجنسۍ کې د پاکستاني طالبانو پټ مرکزونه بمباري کړي دي. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د پاکستان له قبایلي علاقو نه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وزیاتره وسلوال افغانستان ته راوړي. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله یو وایان وایي چې د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون کار ځنډیدلی دی. جاوید فیصل په دې اړه نور تفصیلات ورنه کړل. حکومت ته نږدې یوې منبع په کابل کې د امریکا خبريال ته ویل چې ډیر ژر به جمهور رئیس اشرف غنی دغه کمیسیون نوی رئیس وټاکي. د انتخاباتو د کمیسیون د ریاست په سر د اجرائیه رئیس او جمهور رئیس اشرف غنی ترمنځ اختلافات راپیدا شوي دي او بیګا په افریقای هواد بروندې کې د نخوتو او تشدد لامل دوه کسان مړ شوي دي. دا تازه نخته په داسې حال کې شوي دي چې بل میاش په هغه هواد کې د جمهوریت ریاست انتخابات کیږي او دغه جنجالي انتخاباتو په اړه لامخ کې د خلکو سره اندېښنې پیدا شوې دي. په عین وخت کې د حکومت د انتخاباتو د کمیسیون او د قانوني محکمې لوړ پوړي قاضیان او د جمهور رئیس نظام لومړی مرستیال بلجیم ته تښتېدلي دي. مخالف سیاسي ګوندونه وایي چې جمهور رئیس نوکورونه نظام د اساسي قانون د غوښتنې برخلاف د دریم نورې لپاره ځان کاندید کړي او دوی دې ته اړ کړي دي چې ګډون پکې ونه کی او خپل احتجاج جاری وساتي. او کوټي چارواکو د اکشن به پر ازویل چې دوی د شیګانو په هجومات باندې د زلمر غبرین کوونکی هویت معلوم کړی دی. نو موږ چې فهد سلیمان عبدالمحسن القبان میږي د سعودي عربستان تبعو او په غیر قانوني توګه په کوټ کې اوسېده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
رادیو آشنا
درنو اوریدونکو د امریکا غږ د نن سهار دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلنه درکو د ری خبرونه ته چې سوشل ورسوبه پیل شي تر هغه پورې ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان. خوشاله اوسئ.